خوش آمدین هیواد.
مننه خوجسته جانې. درنو اوریدونکو سلام. په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ درسي سات خبرونه هم لرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان خاوره یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدله شي. نوموړي دا خبره د امریکا د هغو دیارلسو سرتیرو د لومړني تلین په مناسبت کړې چې د کابل د هوایي میدان په برید کې ووژل شول. په هغه بیان کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر کړی راغلی چې دوی لا هم د هغو کسانو په لټه کې دي چې د کابل په میدان کې برید وکړ او د دیارلسو امریکایي سرتیرو تر څنګ یو سلاوی افغانان ووژل. په دې بیان کې ویل شوي چې امریکا د سولې، ډیپلوماسۍ او نور اقداماتو له لارې هڅه کوي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ځالې بدل نشي. د ایران کې شیر هوایی شرکت افغانستان ته خپلې الوتنې پیل کړې. د ځینو ایرانی رسنیو په وینا د دغه شرکت لومړنۍ الوتنه پرون جمعه کندهار ولایت ته وشوه. د طالبانو د حکومت د هوایی چلند وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا وایي د کې شیر د الوتنو په پیلېدو سره به د افغانستان او ایران ترمنځ تګ راتګ اسانه شي. په کندهار کې د ایران قونسل علي رضا حجزاده وویل دغه هوایی شرکت په پونۍ کې دوه الوتنې کابل او کندهار ته کوي. تر دې مخکې د ایران ماهان هوایی شرکت افغانستان ته خپلې الوتنې بیا پیل کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هر ورځ په 50 هیوادونو کې تر 50 میلیونو ډیر وګړي د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي. انتونیو ګوتریس دا خبره د جمعې په ورځ په یوه ټویټ کې وکړه. هغه زیاته کړه چې بیړني اقدام ته اړتیا ده تر څو ډاډ ترلاسه شي چې اړمنو خلکو ته مرستې ورسیږي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې بېوزلي پکې ډیره ده او میلیونونه وګړي یې د لوږې له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د قرقزستان د ملي امنیت دولتي کمیټه وایي پرونی د دغه هیواد د جنوب په بادکان سیمه کې درې تنه چې ویل کېږي د جهادي ډلو غړي دي نیولي. په شکمنو کسانو کې یوې د ابو نور په نوم پیژندل شوی او کمیټې ویلي چې هغه د یوې افراطي ډلې مشر و. دا ډله تورنه ده چې څو کاله یې په سوریه کې د ترهګرو سازمانونو د ملاتړ لپاره وسلوالې غلاوې کړې. د دې له مخې بل نیول شوی کس قادر دوسنوف نومیږي چې د یوې جنایي ډلې مشر دی او درېیم شکمن کس د قفقاز د د ترهګری ډلې غړی دی چې د افراطي موادو په ویشلو کې لاس درلود. د دغو کسانو د نیولو تر څنګ امنیتي ځواکونو درې لاسي بمونه، یوه اندازه مهمات، درې پوځي چړې او په زیاته اندازه مذهبي متنونه او کتابونه هم ترلاسه کړي دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې په ممنوع سیمو کې د عکسونو اخیستو په تور د یوه جرمنی وګړي د نیول کېدو خبر تایید کړ. دغه وزارت د آزادې اروپا راډیو د ایران څانګې فردا ته د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو سرچینې رسنیو ته ویلي چې دغه 68 کلن سړی له یوې میاشتې راهیسې په ایران کې بندي دی. د راپورونو له مخې دغه سړی ایران ته د سفر پر مهال په موټرسایکل د تهران او تبریز په ګډون څو ښارونو ته تللی و. د ایران قضایي او امنیتي چارواکو د دغه جرمنی بعد نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي واشنگتن د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې چې امریکایان ګواښي نړیوال کمپاین دوچنده کړی. د دې تر څنګ به واورئ چې د افغانستان په ختیځو سیمو کې سیلابونو ګڼې سیمې لاندې کړې دي.
دلته لاندې خیمې وي د کوچانو دای وړي دي، اوس هم په دې سیند کې دغه پاتې شونې روان دي.
نن د کرکټ د آسیا جام په لومړۍ لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخ کیږي. افغان لوبغاړي هیله مند دي چې دا لوبه به ګټي.
امید لرو چې ښه پایلو کو دی ایشیا کپ ته.
د دې تر څنګ نور راپورونه او درسي سات خبرونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي واشنگتن د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې چې امریکایان ګواښي نړیوال کمپاین دوچنده کړی. ښاغلي بایدن دا خبره د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د خونړي برید د یو کال د پوره کېدو په مناسبت کړې. د تیر کال د اګست په 26مه په دغه برید کې د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون لږ تر لږه 170 کسان ووژل شول. داعش د دې برید پړه پر غاړه واخیسته. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د کابل هوایی ډګر ته څیرمه د اګست د شپږویشتمې د خونړي برید په لومړۍ کلیزه کې د امریکا ولسمشر ویلي واشنګټن به په افغانستان کې له پوځي حضور پرته پر ترهګرو ډلو فشار وساتي. جو بایډن په یو بیان کې ویلي یو کال وړاندې د کابل د هوایي ډګر بهر دروازې سره په دې پیښه کې دیارلس میړني او وطن دوست امریکایي سرتیري او تر سلو ډیر بېګناه افغانان ووژل شول. په دغه بیان کې چې د جمعې پورس د سپینې ماڼۍ لخوا خپور شو بایډن زیاته کړې له دې حملې وروسته واشنګټن د داعش او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې چې امریکایان ګواښي نړیوال کمپاین دوه چنده کړی دی. داعش د هغه برید مسؤلیت په غاړه واخیسته چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو څو ورځې وړاندې وشو. د امریکا ولسمشر په سوریه کې د داعش ډلې د مشر او په کابل کې د القاعده شبکې له مشر د وژل کېدو یادونه هم کړې ده. جو بایدن شاوخوا یوه میاشت مخکې اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری د جولای په یو دیرشمه د کابل په شیرپور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل طالبانو ایمان الزواهری ته په پناه ورکولو سره د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې ده. طالبان وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه لا هم د دوی پلټنې روانې دي. په داسې حال کې چې طالبانو ویلي له ترهګرو ډلو سره اړیکې نه لري او د افغانستان خاوره به د کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي، خو په کابل کې د ایمان الزواهری له وژل کېدو وروسته د القاعده شبکې او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. په دې وروستیو کې د روسیې دفاع وزیر په افغانستان کې د داعش او القاعده د حضور د پراخېدو او له افغانستان څخه د سیمې هیوادونو ته د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د تیر کال د اګست په یو دیرشمه له افغانستانه د وروستي امریکایي سرتیري له وتلو سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پوځي حضور په رسمي ډول پای ته ورسېد. د امریکا د کانګرس د جمهوري غوښتونکو غړو او یو شمېر پخوانیو امریکایي چارواکو لخوا له افغانستانه د وتلو په اړه د ولسمشر بایډن پر پریکړه نیوکې هم شوې، خو سپینې ماڼۍ په پرلپسې ډول له دې پریکړې دفاع کړې او ویلي دي امریکا کولی شي د امریکا او د هغې د ادباو په وړاندې په هر ځای کې ترهګریز ګواښونه له منځه یوسي.
و هم اوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي واشنګټن د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې چې امریکایان ګواښي نړیوال کمپاین دوه چنده کړی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان په ختیځو سیمو کې سیلابونو غنی سیمې لاندې کړې دي. د طالبانو چارواکو ویلي چې د لغمان او ننګرهار په څو اوغو سیمو کې چې سیلابونه جاری دي شاوخوا 400 کسانې د هیلیکوپټرو په وسیله خوندي سیمو ته وړي دي. که څه هم چارواکي د مرګ ژوبلو په اړه څه نه وایي، خو ځایي خلکو اندېښنه ښودلې چې ښایي ګڼ خلک سیلونو وړي وي.
د افغانستان په ختیځ کې په زیاته کچه د سیلابونو راوتلو د سلګونو کسانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. د طالبانو چارواکي وایي په ختیځ کې د دوی د خالد بن ولید قولي اردو پیاده او هوایي قوه په سیلابونو کې د ایسارو کسانو د ژغورلو هڅې کوي. په خواله رسنیو په پرونیو سیلابونو کې د ایسارو کسانو ګڼې ویډیوګانې لاس پلاس کیږي. په یوه کې لالهاند خلک د طالبانو هلیکوپټر یې خوا ته ورځي څو له خطره بچ شي او خوندي ځای ته انتقال شي. طالبانو دفاع وزارت په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې د ننګرهار او لغمان له ځینو سیمو یې تر پرونه 400 کسان ژغورلي دي. په لغمان او ننګرهار کې د وروستیو دوو ورځو سخت سیلابونو له امله د مړو او ټپیانو په اړه لا معلومات نه دي خپاره شوي، خو عام خلک اندېښمن دي چې ګڼ خلک سیلابونو وړي دي. د خلکو ژوند ته د پیښ خطر تر څنګ د سیند په غاړه د ګڼو کلیو د ډوبېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په یو ویډیو کې د کامې یو اوسیدونکي د احمدزیو د بانډې کلی ښکاروي چې ټول د اوبو لاندې دی او پکې وایي هلته د میشتو کوچیانو خیمې د شوی او ممکن ډیر تلفات هم اړولې وي.
دلته لاندې خیمې وي د کوچانو دای وړي دي، اوس هم په دې سین کې دغه پاتې شونی روان دي. دا د کامې ورسوالۍ د احمدزو بانډې کلی دی، تقریبا نیم سین وړی دی او لا هم د سین شدت زیات دی او شیبه په شیبه په ډېرېدو دی.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویاند محمد نسیم حقانی رسنیو ته په یو پیغام کې د ننګرهار او لغمان د سیلابونو په اړه ویلي.
کوم سیلابونه د لغمان او ننګرهار ولایتونو کې راغلي وو، موږ د ملي دفاع وزارت د زرخښ څخه په استفادې 300 تنه هیوادوال چې د سیلابونو په منځ کې بند پاتو هغوی وژغورل او امن سیمې ته انتقال کړل. پیښه در رسېدو په چارو کې دولت وزارت کوشش کوي چې ټول هغه خلکو ته چې د سیلابونو له امله متضرر شوي دي رسېدنه وکړي.
ښاغلی حقانی وویل په میدان وردک او پنجشیر کې هم سیلابونه راغلي چې خلکو ته مالي زیانونه اړولي دي. ازادي راډیو ته ځینو سرچینو بیا تایید کړي چې په نورستان کې هم د جمعې پورز د سیلابونو له امله 8 کسان مړه شوي دي. د هوا پیژندنې ادارې په ختیځو سیمو په تیره بیا لغمان او ننګرهار کې د سختو سیلابونو د راوتلو خبر ورکړی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اعلان له مخې تیر یوه میاشت کې 102 کسان سیلابونو مړه کړي او تر 2500 نور زیات خلک یې ټپیان کړي دي. په دې سربېره څه باندې 3000 هستوګن کورونه وران او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه اوبو لاندې کړې ده. له ډیورند کرښې هاخوا بیا د خیبر پښتونخوا په ګڼو سیمو په تیره بیا سوات دره کې سخت سیلابونه جاري شوي چې د لسګونه کسانو د مرګ ژوبلې تر څنګ یې پراخې سیمې لاندې کړي. پاکستاني چارواکو بیړنی حالت اعلان کړی او ژمنې یې کړي چې په سیلابونو کې د ایسارو کسانو د ژغورلو حسی کوي.
د سیلابونو په اړه مو اوریدل چې د افغانستان په ختیځو سیمو کې ګڼې سیمې لاندې کړې. وروسته یو سیلابونو په افغانستان کې ګڼ ځاني او مالی تلفات ترلودل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم یو خبر له کرکټه. نن د کرکټ د آسیا جام په لومړۍ لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخ کیږي. افغان لوبډله له شاوخوا لسو ورځو راهیسې په دوبۍ کې د آسیا جام سیالیو لپاره یې چمتووالی نیولی. صفی الله ستانکزی د افغان ټیم په چمتووالي او پلان شوو سیالیو راپور جوړ کړی.
د دوبۍ د کرکټ نړیوال سټیډیوم د آسیا جام د لومړنۍ لوبې کوربه ده. تمه ده دغه لوبه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د ماښام په 6:30 بجو پیل شي. افغانستان تر دې مخکې په آسیا جام کې د سریلانکا په وړاندې لوبه ګټلې ده. افغان لوبډله د آسیا جام د سیالیو لپاره د تیاری په هدف د اګست 14 دوبۍ ته تللې وه او هلته شاوخوا 10 ورځې تمرینی کمپ هم وکړ. د افغان لوبډلې پیلیز توپوهونکي عثمان غنی ویلي هیله مند دی چې له سریلانکا لوبه وګټي، ځکه د خبره لوبغاړي د دوبۍ له هوا سره اوس بلد شوی.
په 13 تاریخ باندې موږ د دوبۍ ته راغلو ترڅو موږ وکولای شو چې دلته د هوا سره ځان ایجست کړو. نو په دغې لپاره چې کوم موږ بولینګ، فیلډینګ، بیټینګ په ټولو برخو کې خپل محنت پوره کړی دی. انشاءالله کوم لوبه را روانه سریلانکا سره، نو انشاءالله الله نو امید دغه چې لوبه انشاءالله وګټو او ښه کرکټ وکړو.
د افغان لوبغاړو د تمرینو او چمتووالي ویډیو کرکټ بورډ خپره کړې ده. ځینې نور لوبغاړي له هغې ډلې چټک بالر نوین الحق هم ډاډ څرګندوي چې ښه چمتووالی نیولی دی.
زموږ ډېرې مهمې سیالۍ را روانې دي په آسیا جام کې او له څه مودې راهیسې دلته په دوبۍ کې موږ خپل تمرینات پیل کړي دي ترڅو چې د آب و هوا سره بلد شو. نو زموږ اوله لوبه ده د سریلانکا خلاف. امید لرو چې ښه پیل وکړو د ایشیا کپ ته او ستاسو نن دا هیله ده چې خپل دعاګانې کې خپل ملي اتلان یاد ساتي.
آسیا جام کې چې دا وار شل اوریز دی، د افغانستان تر څنګ د هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلادیش او هانګ کانګ ټیمونه لوبې کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنگلادیش سره مخ دی او په ای یا الف ګروپ کې بیا هند، پاکستان او هانګ کانګ چې له غوراوي پړاو راغلی مخ شوي. د افغانستان دویمه لوبه د اګست په 13 د سه شنبې پورز د شارجه په سټیډیوم کې د بنگلادیش په وړاندې ده. ټول ټیمونه په ګروپي دور کې دوه لوبې له یو بل سره کوي او د سر دوه ټیمونه څلور بهترین پړاو ته وزي. څو لاغه وروسته بیا نیمه پای لوبي او پای لوبي ته تلونکي لوبډلې مشخص شي. افغانستان په خپل ګروپ کې دواړه لوبډلې په تیر آسیا جام کې ماتې کړي. خود شلاوري زلو په نړیوال جدول کې په ټیمي لحاظ دمګړې په لسم مقام دی او بنگلاديش نهم او سریلانکا اتم ځای لري. د افغانستان د ټیم لوبډل مشري محمد نبی کوي او ترڅنګ د نړۍ په کچه پیژندل شوی بالر راشد خان ملتیا کوي. د کرکټ مباشرین د افغانستان په بالینګ په تیر بیا وروتو په چونکو باندې ډاډمن دي، وایي چې لا هم دا ټیم په توپوهنه یا بیټینګ کې د آسیا جام د نورو لوبډلو په تیر بیا پاکستان او هند په نسبت لږ څه شاته پاتې ده.
د آسیا جام د نننۍ لوبې په اړه چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ کېږي راپور مو واورید. دا لوبه پر تلویزیونونو هم خپرېږي. دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د امریکا دفاع وزارت وایي له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي، د افغانانو د تخلیه پروسه پیچلې شوې. د دغه وزارت چارواکو تیره ورځ ناوخته د خبریالانو یوې غونډې ته ویلي چې اوس باید د دې پروسې د چټکۍ لپاره په نورو بدیلو انتخابونو کار وشي. خو له بلې خوا بیا یو شمېر هغه افغانان چې په افغانستان کې له بهرنیانو سره کار کړی د ژوند له سختیو شکایت کوي.
د کال په تیریدو سره لا هم یو شمېر هغه افغانان چې د بهرنیانو په ځانګړي ډول امریکایانو سره کار کړی په افغانستان کې پاتې او له ګواښونو سره ډک ژوند پر مخ وړي. دغه کس چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه افغانان چې غواړي افغانستان پرېږدي د امریکا د بشري او ځانګړي کډوالۍ ویزو غوښتونکي دي له سخت حالت سره مخ دي. د هغه په خبره د امنیتی ستونزو تر څنګ اقتصادي ستونزو یې ژوند له سختو کړاوونو سره مخ کړی.
د عیسوي متقاضیان په افغانستان کې نه یوازې دا چې د امنیتي تهدید سره مخ دي، د اقتصادي بد وضعیت سره مخ دي. دوی یو شمېر لګیلي په قرضونو باندې وخت تېری، خلک چې بهر وتي دي یا دلته په کور دننه خپل خپلوانو کې کوم یو اقتصادي وضع ښه وي، د هغوی نه قرضونه کوي او ژوند پرې روان کړی، ځکه ټول یې بېکاره خپل هم لاس په کار شي. او د ناټو غړو هېوادونه هم تشویق کې چې خپل همکاران زر تر زر وباسي.
نوموړی دغه شان دې پروسې د چټکتیا غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا دفاع وزارت ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره له دې هېواده د افغانانو د تخلیه پروسه پیچلې حالت ته اوښتې. د دغه وزارت څو چارواکو چې نمونه یې نه دي ویلي شوي، د خبریالانو په یوې غونډه کې په افغانستان کې د تخلیه د پروسې په اړه لنډ معلومات وړاندې کړي. دغه چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د افغانانو د تخلیه پروسه پیچلې شوې او دا حالت هغه مهال رامنځته شو چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول. د دغه چارواکو په خبره اوس مهال باید په نورو بدیلو لارو او انتخابونو کار وشي. سره له دې چې دغه چارواکو په کابل کې د تیر کال د اګست میاشت په 9 د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د یو کورنۍ د 10 غړو وژل کېدو ته اشاره کړې، خو د دې کورنۍ یو شمېر غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د کورنۍ ډیری غړي له افغانستان نه وستل شوي او یوازې 2-3 کسې پاتې چې هغه هم ښایي په نږدې راتلونکي کې وستل شي. یو کال وړاندې هغه مهال چې طالبانو ټول افغانستان ونیو، هغو افغانانو چې له بهرنیانو په ځانګړي ډول امریکایانو سره کار کړی و له افغانستانه د وتلو هڅې پیل کړې. که څه هم د تیر کال په اګست میاشت کې او بیا راوروسته متحده ایالاتو له افغانستانه له 1 لک ډیر افغانان وستلي، خو لا هم زرګونه نور په دې هیواد کې انتظار باسي. نیوکه دا ده چې دا بهیر ډیر سست روان دی.
ازادي راډیو ته غواګیست کولای شئ د ټولنیزو شبکو فیسبوک، انستاګرام او ټویټر لاره هم د ازادي راډیو پانی تعقیب کړئ او هلته هم د ازادي راډیو راپورونه او خبرونه ولولئ، واورئ او وګورئ. د افغانستان ورستی ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي افغانستان په ورستیو کلونو کې د سترو قدرتونو لکه امریکا، روسیه، ایران او نورو ترمنځ د نیابتي جګړې په ټګر بدل شوی و. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپل اهداف ته رسیدلې وه، خو ښاغلي غنی ویلی افغانستان د امریکا د غلطو ژمنو په پایله کې سقوط شوی دی.
د افغانستان وروستی ولسمشر محمد اشرف غنی ادعا کوي چې افغانستان په وروستیو کې د نړیوالو زبرځواکو هیوادونو د نیابتي جګړې ډګر ګرځېدلی و. ښاغلي غنی دا څرګندونې تازه له پی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي.
طالبان د اوږدې مودې لپاره یوازې د ګاونډیو هیوادونو د پناه ځایونو او ملاتړ له امله وتوانېدل فعالیت وکړي. دوهم، افغانستان د امریکا او نږدې هر بل لوی قدرت د روسیې نیولې تر ایران او نورو پورې د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلی و او د وتلو نیټه یې له مخکې اعلان کړې وه. ښاغلي غنی د غشان په دې مرکه کې د جمهوري نظام سقوط د امریکا د غلط ډاډ له امله وباله. هغه وویل
They were false assurances. We were assured
that a ceasefire would take place.
دوی د ډډ ورکولو غلط سیستم درلود. موږ ته ډاډ راکړ شو چې اوربند بوشي او د راتلونکي حکومت په اړه سیاسي خبرې به د تړون یو نه بیلودونکي برخه وي. خو داسې کوم څه ونه شول.
محمد اشرف غنی په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې یو کال وړاندې طالبانو د پلازمینې کابل په ګډون اکثر ولایتونه له جګړې پرته ونیول. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر غنی له طالبانو سره د جګړې ژمنه کړې وه او دوی تمنه درلوده چې هغه دې له هېواده ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د تیر کال په نومبر میاشت کې له سی بي اس سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غنی له سقوط یوه شپه مخکې ورته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی و چې د طالبانو سره به تر مرګه جګړه کوي، خو بله ورځ له افغانستانه وتښتید. هڅه مو کړه د ښاغلي غنی د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندویانو یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان ته به تر هغه بیرته ستون نه سي چې په خبره یې د ټولو افغانانو ښځو او نجونو اساسي او بشري حقونه تامین سوي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په خپله تېره یوه کلنه واکمنۍ کې پر افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ له محرم پرته د سفر کولو بندیزونه هم لګولي دي.
خبرونو ور اخوا
اوس هم څونو راپورونه او ستاسې پیغامونه لرو. په یو شمیر آسیایي هیوادونو کې ځینې افغان محصلان له زده کړو وروسته د ژوند کولو په اړه اندېښنې لري. هغوی دا کوي له هغه وروسته چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شوي کورنیو یې افغانستان پرېښی. د دوی په خبره سره له دې چې په افغانستان کې د کار زمینه نه ده برابره، خو دوی مجبور دي چې د زده کړو له پای ته رسېدو وروسته خپل هیواد ته لاړ شي.
مشکل عمده ای که بعد از ختم تحصیل
هغه ځوان چې درې کاله وړاندې له ډیرو هیلو ارمانونو سره د لوړ زده کړو لپاره ترکیه ته تللی، وارث وایي اوس مهال د ترکیه په یو پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د دریم کال محصل دی. د هغه په خبره له هغې وروسته چې طالبان په افغانستان واکمن شوي، دوی په نورو هیوادونو کې یو له زیانمن شویو قشرونو څخه دي. وارث له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کورنۍ وروستیو حالاتو اړ کړه چې افغانستان پرېږدي، خو نوموړی بېرته افغانستان ته د تګ او همداراز په که د پاتې کېدو په اړه اندېښنه لري.
شخصا خودم به عنوان یک کسی که اینجا دانشجو هستم، فامیلم بعد از سقوط نظام دارم.
زه خپله چې دلته درس وایم او کورنۍ مې په روسیې په افغانستان نه ووتله، هلته کورنۍ ته او دلته د خپل ځان په اړه سخت اندېښمن یم. په یو ګنګ حالت کې بند پاتې یم. که زما درسونه دلته خلاص شي او زه بیرته افغانستان ته لاړ شم، هلته څه وکړم؟ او کله افغانستان نه بهر پاتې شم څه به رانه جوړ شي؟
بیرون از افغانستان بمانم چی خواهد شد؟
د وارث اندېښنه په داسې حال کې ده چې په ډېری آسیایي هیوادونو کې د زیات شمېر افغان محصلینو د پاتې کېدو اسناد د زده کړو له پای ته رسېدو وروسته ختمېږي. عادله هم چې په بنګله دېش کې د سیاسي علومو د درېیم کال محصله ده ورته اندېښنه لري. عادله وایي دا چې عمر یې له اتلسو پورته دی، هغه اروپایي هیواد ته چې کورنۍ ورغلی دی ته اجازه نه ورکوي چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي.
د شرایطو قرار درم،
داسې شرایطو کې هم چې نسم کولای خپل هیواد ته بیرته ولاړ سم، نه هم خپلې کورنۍ سره یو ځای کېدلی سم. زه یوازې درې کاله د بنګله دېش ویزا لرم چې همدلته پاتې سم،
اقامه داشته باشم.
دغه افغان محصلین په آسیایي هیوادونو کې له سختو اقتصادي ستونزو هم شکایت لري. دوی وایي له هغې وروسته چې طالبان په افغانستان واکمن شوي، کورنۍ د دوی د ملاتړ په برخه کې د اقتصادي ستونزو له امله پاتې راغلي او هغه دولتي پیسې هم تر اوسه دوی ته نه دي ورکړل شوي. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر په دې اړه راواخلو، خو د دې وزارت وایي احمد تقید راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
د راپورونو په اساس په وروستیو سیلابونو کې 3390 کورونه ویجاړ شوي چې اکثره یې د لوګر ولایت په خوښۍ ولسوالۍ کې دي، خو د لوګر اوسیدونکي وایي چې له دوی سره مرستې نه دي شوي.
په لوګر کې طالب چارواکي او د یو شمېر خیریه بنسټونو استازي وایي د خوښۍ ولسوالۍ سیلاب ځپلو سره د اړتیا وړ مرستې نه دي شوي. د دوی په وینا یاده سیمه کې د تېرې شنبې ورځې او یک شنبې شپې پر لپسې اورښتونو او سیلابونو د خلکو سلګونه کورونه له منځه وړي چې اوسمهال له خیمو څخه په یو نوي جوړ شوي کام کې اوسیږي. چارواکي او د خیریه ټولنو غړي له نړیوالې ټولنې او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو څخه سیلاب ځپلو سره په ټولو برخو کې د لا ډېرو مرستو غوښتنه کوي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلاب آزادۍ رادیو ته ویل
هر شي ته اشد ضرورت لري، د پیلند لپاره دوی خیمو ته ضرورت لري، د غسل کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانی لوښو ته ضرورت لري، غذایی مواد ته دوی ضرورت لري، د تداوی لپاره درمل ته ضرورت لري، نغدي مرستو ته دوی ضرورت لري، د خوب لپاره بستری پرشونه، یعنی یو انسان چې د روزمره ضرورت لپاره او د مشکلات د حل لپاره او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ضرورت لري، د کورنۍ ټول ضرورت ورته لري. راشان
د کاروان د خیریه بنسټ مشر بادشاه ولی کاروان وای د خوخی سیلاب زپلو خلکو کورونه زمکه او باغونه هرڅه د لاس ورکړي.
له ټولو ملي او نړیوالو خیریه بنسټونو او مؤسساتونو د دوی هم دغه وختونه ده چې دوی سره عاجل په دغه برخو کې کومک وکړي. خلک نه هرې نګانه وزپل شول، هم هغه اقتصادي ستونزې لا ډېرې شولې، ځکه باغونه میوې له منځه تللي دي، دوی کورو کې څومره څه چې درلودل کورو کې هغه له منځه تللي دي.
بیا په لوګر کې طالب چارواکي وایي د بیلابیلو بنسټونو لخوا د خوخی ولسوالۍ ته مرستې رسېدلي، خو د دوی په وینا دا مرستې او امکانات د خلکو د اړتیاو په پرتله لږې دي. د لوګر د خوخی ولسوال مولوي میر هاشم حزب الله وایي
سلهاو کورونه تخریب شوي دي، نیمه مالو ته زیان رسېدلی، د کورو ته زیان رسېدلی، زراعتیزمه کې خاصې پکې ختمې شوي دي، او پیل حل خو مرستندوی ټولنه راغلی دي. خواستم داده سی نورم راسی لدین زیات اړتیا ده، دی ولس غربت ویلی دي، سیلاب زپلی دي، د خلک نو ډیرو شانو اړتیا لري.
د خلکو د ستونزو د اساسي حواری پاړه بیا لوګر وادي عنایت الله شجاوایی د خوخی اوسیدونکو په اوسنیو ځایونو کې ځکه خوندي نه دي چې دوی د سیلاب په مسیر کې پراته دي.
خدا خبر موږ ته کړی ده، د خلکو پیشنهاد یې کړی، په دې ارتباط یقینا هغه علاقه چې ده د سرود خانه ده، هغې استقامت کیدلی شي، د هر وخت دپاره سیلابونه راشي، هغې دپاره مو تصمیم دا شیدی چې د مشرتابه سره به په رابطه کې کیږو او د هغوی د نظمدید مطابق به دوی ته خوندي ځایونه انشاءالله برابروو په هغه وخت سره.
د اګست په څلور ویشتمه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا په افغانستان کې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه خپل تفصیلي راپور کې ویلي چې د اګست د روانې میاشتې د اولې نیټې په دې هیواد کې د سیلابونو له کبله 113 کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی. د راپور له مخې یوازې په لوګر کې د وروستیو سیلابونو له کبله تر شلو زیات کسان مړه شوي، 10 تنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه زیانمن او یا هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي.
و مو وریدل چې د لوګر اوسیدونکو چې ورستۍ وسیلابونو ځپلی وایي مرستې نه دي ورسره شوي. تیر ورځ د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د تیرې اونۍ په سیلابونو کې 130 تنه کسان وژل شوي او تر 250 ډیر کسان ټپیان شوي، خو په دې اړه یې تازه ارقام له رسنیو سره نه دي شریک کړي.
زه د هلمند ولایت د مساکله د ولسوالۍ د لوی ریګې د کلي څخه ستاسو سره اړیکه کې یم. زما د افغانستان د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې محترمو، زموږ وطن ته تشي یو ایحت راواستوئ، راسئ ورته وګورئ، قسم به درته واخلم چې زموږ څخه د اوبو د نیستۍ په خاطر لمونځ پاته شوی دی چې اوبه د اوداسه اوبه موږ نه لرو، تش راسئ زموږ کنډوالې وګورئ چې موږ ستاسو سره موږ په دې جهاد کې په دې تحریک کې داسې درسره خوښ شوي یو، زموږ سرایونه وګورئ، زموږ خوږ وګورئ، زموږ د شهداو پوښتنه وکړئ، تش خو موږ ته څه پاملرنه خپل تر واسه وکړئ. د مشرانو څخه دغه غوښتنه ده او د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه او د ټولو محترمینو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ غږ تر لوړ پوړو مقامات شول شوی، چې دا مشران دې موږ ته یو احت راواستوي. موږ د اوداسه اوبه په وطن کې نه لرو، په وطن کې په لسو کسو کې یا په شلو کسو کې یو سړی هندارې لري، هغه ګرد وطن ورته متوجه دی، نو موږ ته د خوراک اوبه نه راکوي، ملامت هم نه دي بېچارهګان کرستونه یې وچ کلک شوله. تاسو خو زموږ سره یو کومک وکوئ، پر ریاض د خدای تاسو خو موږ ته یو توجه وکوئ، موږ هم د دغه خاورې بچیان یو. نو زما دا غوښتنه ده چې دا زموږ غږ تر لوړ مقامات په وار وار ورسوي. د توجه څخه مو یو جهان مننه. زه د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د هیرې کې د عبدالملي ستاسو سره په اړیکه کې یم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من زمین له غزنی ولایت خبر کوم، مو کور او برغلی دی د غای کلندر صاحب کې. د غای کلندر صاحب لی راپورټ ته وګړي رالیا او هم ته مجاهدینو کومک ډیر وکړو. اوبه ولا ډېرې دي، ټنکر چې دي ټنکر نه چې په یخ ولای کم دي، په یخ ولای چې کم دي خلک ډېر ورته ولای دي، چې بس نبت نبت دي. نو دا زه ډېر څه ده هم دغه لرم چې لږ دغه ولس نه نور سره خبر کړي. السلام علیکم.
زیارت ولایت کمپ مهاجرین زغ ازادۍ راډیو کړم. زموږ دغه کمپ مهاجرین د شرق سبز ریګریشن په نامه دی. دغه ته د دولت لخوا تماشات پای استوجو نه کیږي. همدغه چې طالبان راغلي دي موږ خلک بې کومه کړو، بیا هلته پاتې ورسو او مؤسسات مؤسسات راته وایي چې موږ ته والي وایي چې کومک مه ورسره کړو. نو زموږ د دغه چکپورو چارواکو زندې وو، د دغه عمارت د مسؤلانو زندې دغه غوښتنه ده. دغه زموږ د کمپ مهاجرین په خوا ته دې لږ توجه وکړي. دا خلک د مرګ سره مخ دي، د لږې سره مخ دي. یې نه لري چې د دغه ځای خوا ته ځانونه وباسي. زما اواز تر ټولو چارواکو پورې ورسوي. وسلام.
د هغو اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل چې له موږ سره یې شریک کړي وو. تاسې هم کولای شئ کچیرې ستونزې لرئ له ازادي راډیو سره یې شریکې کړئ، موږ یې تر مسؤولو چارواکو رسوو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15090
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د راډیو ترڅنګ خبرونه پر وی پاڼه هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. زموږ پته ده ازادي راډیو ټکی کام. لږ وروسته درسي ساعت خبرونه پیلېږي، خو له هغه مخکې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان خاوره یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدله شي. نوموړي دا خبره د امریکا د هغو دیارلسو سرتیرو د لومړني تلین په مناسبت کړې ده چې د کابل د هوایي میدان په برید کې وژل شول. په هغه بیان کې چې د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی، راغلي چې دوی لا هم د هغو کسانو په لټه کې دي چې د کابل په میدان کې برید وکړ او د دیارلسو امریکایي سرتیرو تر څنګ یې 100 افغانان ووژل. په دې بیان کې ویل شوي چې امریکا د ډیپلوماسۍ او نورو اقداماتو له لارې هڅه کوي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ځالی بدل نشي. د ایران کیشیر هوایي شرکت افغانستان ته خپلې الوتنې پیل کړې. د ځینو ایرانی رسنیو په وینا دغه شرکت لومړی الوتنه پرون جمعه کندهار ولایت ته وشوه. د طالبانو د حکومت د هوایي چلند وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا وایي د کیشیر د الوتنو په پیلېدو سره به د افغانستان او ایران ترمنځ تګ راتګ آسانه شي. په کندهار کې د ایران قونسل علی رضا حجزاده وویل دغه هوایي شرکت په پونی کې دوه الوتنې کابل او کندهار ته کوي. تر دې مخکې د ایران ماهان هوایي شرکت افغانستان ته خپل الوتنې بیا پیل کړې وې. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هر ورځ په 45 هیوادونو کې تر 50 میلیونو ډیر وګړي د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي. انتونیو ګوټریس دا خبره د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې وکړه. هغه زیاته کړه چې بیړني اقدام ته اړتیا ده تر څو ډاډ ترلاسه شي چې اړمنو خلکو ته مرستې ورسیږي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې بېوزلي پکې ډیره ده او میلیونونه وګړي یې د لوږې له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د قرقیزستان د ملي امنیت دولتي کمیټه وایي پرونی د دغه هیواد د جنوب په بادکان سیمه کې درې تنه چې ویل کیږي د جهادي ډلو غړي دي نیولي. په شکمنو کسانو کې یوې د ابونور په نوم پیژندل شوی او کمیټې ویلي چې هغه د یوې افراطي ډلې مشر و. دا ډله تورنه ده چې څو کاله یې په سوریه کې د ترهګرو سازمانونو د ملاتړ لپاره وسلوالې غلاوې کړي. او د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې په ممنوعه سیمو کې د عکسونو اخیستو په تور د یو جرمنی وګړي د نیول کېدو خبر تایید کړ. دغه وزارت د آزاد اروپا راډیو د ایران څنګه فردا ته د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو سرچینو رسنیو ته ویلي چې دغه 65 کلن سړی له 1 میاشتې راهیسې په ایران کې بندي دی. د راپورونو له مخې دغه سړی ایران ته د سفر پر مهال په موټرسایکل د تهران او تبریز په ګډون څو ښارونو ته تللی وو. اوس هم لژمنې سره سم درسي ساعت خپرونه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
یو
درنو زده کوونکو السلام علیکم. لازادی رادیو څخه د درسي ساعت یو بلې خبرونې ته خرغلست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د ازادۍ راډیو اوریدونکو، او اوس د اووم ټولګي د جغرافي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به نن له استاد د ځمکې د حرکتونو په باب درس وورو. دا چې ځمکه څو ډول حرکت لري، د ځمکې د کوم ډول حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ راځي، او د کوم ډول حرکت په پایله کې به د کال فصل تغییر کوي. زو او د درس دوام له ښوونکي اورو.
موضوع د ځمکې وسیع او انتقالي حرکتونه. ځمکه سوارلس دوله حرکتونه لري، خو موږ دلته یوازې د ځمکې وضعي او انتقالي حرکتونه وایو. د ځمکې وضعي او انتقالي حرکت، ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه لري، وضعي حرکت او انتقالي حرکت. لومړی وضعي حرکت، ځمکه په څلورویشت ساعتونو کې د خپل محور په شاوخوا راګرځي او خپل دوره بشپړه کوي، چې دې حرکت ته د ځمکې وضعي حرکت وایي، چې په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. یعنې دلته یوازې د ځمکې حرکت پر خپل محور باندې دی، چې د دغه حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. انتقالي حرکت، کله چې ځمکه د لمر پر شاوخوا یو بشپړ دور تر سره کړي، همدې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي، چې په نتیجه کې یې څلور فصلونه منځته راځي. وضعي حرکت، ځمکه پر خپل محور باندې حرکت کوي، خو انتقالي حرکت، ځمکه د لمر پر محور باندې حرکت کوي، یعنې د لمر پر شاوخوا باندې ځمکه راګرځي. د ځمکې واټن للمر څخه په دوبی او ژم کې توپیر لري، چې نږدې واټن یې 1.5 میلیونه کیلومتر دی او ډیر لري واټن یې 1.25 میلیونه کیلومتر دی. د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یو ثانیه کې 1.5 کیلومتر په چټکوالي سره ترسره کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ د انتقالي حرکت هغه سایکل یا دوران، چې کله ځمکه د سن یا لمر، چې سن په انګلیسي کې ورته وایي او په پښتو کې لمر دی، د لمر په شاوخوا باندې د کال په ورځو کې راګرځي، یعنی په یوه کال کې راګرځي او په نتیجه کې د کال څلور فصلونه منځته راځي: پسرلی، دوبی، منی او ژمی.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، له استاد مو واورېدل چې لمر څخه د ځمکې واټن په ژمي او دوبي کې سره فرق لري، چې نږدې واټن یې 1.5 میلیونه کیلومتره دی.
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو لا آزادې
راغلی. دا تم ټولګي درنو زده کوونکو ته خرغلاست وایم، او اوس دا تم ټولګي د جغرافي درس پیلو. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اروپا لوی وچې اقلیم ته بیره شوی، خو په پیل کې به ښوونکی د اروپا لوی وچې راو پیژني او دا بول ولو چې ولې د اروپا او آسیا وچې په یوه نوم ایرو آسیا لوی وچې یادیږي. زو او د درس پورا بیان له خون کې اورو.
اروپا د نړۍ د کوچنیو لوی وچو له ډلې څخه ده چې په متدله سیمه کې پرته ده. د دې لوی وچې شمال خواته شمالي کنګل سمندر، جنوب خواته د مدیترانه سمندرګي، ختیځ ته د آسیا لوی وچه چې د اورال غرونه، د اورال سیند،
د کسپین سمندرګۍ او تور سمندرګۍ په وسیله له اروپا څخه بیله شوې او لویدیځ ته د اطلس اکیانوس یا اتلانتیک سمندر دی. اروپا د اسیا لوی وچې سره نښتې ده او له همدې سببه یو شمیر جغرافیه پوهان اسیا او اروپا یوه لویه وچه ګڼي او د یورشیا په نامه یې یادوي. د اروپا د لویې وچې پراخوالی 10 میلیونه کیلومتر مربع دی او په 2006 میلادي کال کې یې د وګړو شمیر 2,26,002,600 تنو ته رسېده. ځینې مشهور سنتي هیوادونه په دې لویې وچې کې پراته دي. اروپا لویه وچه د ماتو سواحلو، زیاتو سمندرګیو او خلیجونو د شتوالي له امله چې په وچه کې ننوتې دي زیات شمیر ټاپو وزمې رامنځته کړي دي چې موږ یې دلته د ځینو لویو ټاپو وزمو نومونه اخلو. د اسکاندیناویا ټاپو وزمه چې په هغې کې د ناروې، سویډن او فنلند هیوادونه پراته دي. د بالکان ټاپو وزمه چې په هغې کې د البانیې، بلغاریې، بوسینی او هرزګونی، سربستان، کرواسی او مونتنیګرو هیوادونه موقعیت لري. د ایبری ټاپو وزمه چې په هغې کې د هسپانیې او پرتګال هیوادونه پراته دي. د اروپا لویه وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لویې وچې اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي عرض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لویه وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوې دي. څه ناڅه ټول اروپا د پراه، مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لویې وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننې برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د معتدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لویې وچې اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو وویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزي برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا، په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري. اول، ژمی معتدل او باراني وي. دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لویې وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزي برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزي او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنې په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري.
کچیر تصویر ته وګورو. په دې تصویر کې یوه خوا آشنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالی برخه قطبی. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبی سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سیندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 80 میاشتو کنګل وي. په دې آب او هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
کې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې د اروپا لویه وچه د بارانونو او ډیرو اوبو د لودو له امله مرطوبه یا لندبله اقلیم لري او د کرهنې لپاره ډیره مناسبه ده، خو په مرکزي برخه کې د نورو سیمو په پرتله لږ باران وري او له کرهنیز او اقتصادي پلوه یې هم ارزښت لږ دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. او اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د جغرافي درس ته غواګدو. په دې برخه کې ښوونکی موږ ته د کانګو حوزه معرفي کوي او په دې به پوښو چې د کانګو حوزه چیرته پرته ده. دا به واوري چې کانګو حوزه د استوایی ګڼو ځنګلونو له امله د نړۍ له پیژندل شویو حوزو څخه ده او دا ځنګلونه د نړۍ د یو ډیر شمیر وحشي ژوو لپاره د ژوند یوه مناسبه جغرافیه ده. زو او د دې جغرافي په اړه لا ډیر معلومات د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د کانګو حوزه. د کانګو حوزه د افریقا بل لوی حوزه د کانګو د حوزې څخه عبارت ده چې په طبیعي توګه هلته استوایی ګرم او لوی ځنګلونه شته. ډیری تودوخې او زیاتو بارانونو ګڼ ځنګلونه منځته راوړي دي. د نباتاتو وده دلته هیڅکله نه ځنډیږي. د افریقا دې برخې ته شنه افریقا وایي. دلته د ونو وده دومره زیاته ده چې کله یې لوړوالی 50 مترو ته هم رسیږي. د کانګو سیند چې د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته بهیږي د افریقا استوایی برخه په بر کې نیسي. د کانګو سیند د خپل نری بستر له لارې د اطلس په سیند کې تویږي. تاسو په تصویر کې د کانګو حوزه وینئ چې ټوله شنه ده او داسې یو شین کوړم یې جوړ کړی دی او د درختو جګوالی هم وینئ چې ډیر جګوالی لري، ارتفاع یې ډیره ده. د دغه ډول ځنګلونو څخه د کانګو، کینشاسا او د دې ترڅنګ د افریقا د لویې وچې حاکم دولتونه د فرنیچر په ډول د دغه درختو د لرګیو څخه استفاده کوي. د هغه بهیر منځنۍ او شمالي برخه استوایی باراني ځنګلونو پوښلې ده. دلته د نفوسو ګڼوالی شیندلې او یو له بل څخه لیرې پراته دي، یعنی خلک یې په تیت او پراګنده توګه پراته دي. فابریکې هلته نشته چې ټوله دې په یوه نقطه کې راټول سي، بلکې خلک یې په فاصل توګه ژوند کوي او سیمه ییز خلک یې په خپلو کوچنیو کروندو کې په کرنه بوخت دي. د کانګو سیند د زایر د هیواد د جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي. د 3,300 کیلومتره په واټن لومړی شمال لور ته او بیا لویدیځ خوا ته بهیږي. تاسو وینئ په تصویر کې دوې درختی چې زیات ارتفاع لري. نو موږ ویلی شو چې په کانګو کې یا د کانګو په سیمه کې داسې درخت شته چې تر 50 متره ارتفاع ډېره وي. او د خپل زیات او بو سره د اطلس سمندر کې تویږي.